پابن سن کې د سحر لس بجې سوي د ازادي رادیو یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوي ده. السلام علیکم. په دوسل کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکی د فوټبال اړوندو فعالیتونو منع اعلان کړی. د افغانستان فدراسیون وایي چې چارې عادي پر مخ روانې دي. نن شنبه ده، د تلیا میزان شلمه د اکتوبر 12. د پروان امنیا قمندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي. امریکایي چارواکو له ترکیې د سوریې په شمال کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د هند او چین رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت پر وړاندې په مبارزه کې به همکاري کوي. د پروان امنیه قمندان وایي چې په سالنګونو کې د برېښنا ستنو یا پایو د تخریب په تړاو شپږ مشکوک کسان نیول سوي دي. په جنوبي سالنګ کې تیره چهار شنبه ناوخته د وارداتي برېښنا یوه پایه منفجره کړل سوه چې له امله یې په کابل او یولسو ولایتونو کې د برېښنا جریان دوی ورځې بند و. د پروان امنیه قمندان مل پاسوال محمد محفوظ ولیزاده پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
عملیات ما هنوز هم جریان داره. در رابطه با
د پای د تخریب او چودنی په تړاو زموږ عملیات لا هم روان دي. د پروان پولیس پوهنیدلی چې د څلوروشو ساتونو په موده کې د مرکز د سفر یو قطې په همکاري شپږ مشکوک کسان ونیسي. پولیس دغه قضیه څېړي. د اصلي پای تر رغېدو به کابل او یولس ولایتونو ته د یو موقتي مزي په مرسته برېښنا ورکول کیږي. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست پرون د دې پېښې په تړاو د طالبانو د څلور کسیزې ډلې د نیول کېدو خبر ورکړی. د ازادي راډیو خبریال د ولایتي چارواکي په حواله وایي چې د ستنو یا پایو په تخریب کې د طالبانو ترڅنګ غیر مسؤول وسلوال هم لاس لري. په فراه ولایت کې د جګړې او سیلابونو له کبله بې ځای سو کورنیو ویلي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. ځینو کورنیو پرون جمعه خبرلانو ته وویل چې له خاکي سفید، پشترود، بالابلوک او باکوا ولسوالیو د فراه ښار ته ورکړه سوي او هیچا یې د ژوند ناوړه وضعیت ته پاملرنه نه ده کړې.
نه زوی لرم، نه میاړه لرم، نه ورور لرم، پلار زه دغه راغلم چې ما سره نوکه مرسته وکړي.
ما پنځه دانې شهیدان ورکړي دي، کور مې چپه سوی دی.
شی نه لرم، مسکین نه یم، نه زوی لرم، دا دی مې کړي دي. یس په یس
په فراه کې د سرې میاشتې ټولنې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو بې ځایه سو خلکو سره د مرستې توان او مسؤلیت نه لري. د فراه د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست ویلي چې یو سل پنځو کورنیو ته یې مرستې برابرې کړي دي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې یوازې تیر کال په فراه کې د جګړې له کبله 1200 کورنۍ بې ځایه سوي دي. په اصل کې چې د سوریې په کوردمیشتو سیمو کې د ترکیې پوځي عملیات په شدت سره روان دي، امریکایي چارواکو له ترکیې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر پرون جمعه وویل چې له انقرې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه عملیات بند کړي. خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون سمدلاسه په ځواب کې وویل چې دغه عملیات به بند نه سي. د امریکا دفاع وزیر پرون د ترکیې د دفاع له وزیر خلوصي اکار سره هم ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د پوځي عملیاتو له کبله یې اندېښنه ورته څرګنده کړه. خو مارک ایسپر پرون په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل موږ د سوریې په شمال کې د یو اړخیزو پوځي عملیاتو لپاره د ترکیې د پریکړې مخالفت کوو او ورباندې سخت نهیلي سوي یو. د ترکیې دغه عملیات د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو همکاران په خطر کې اچوي، د داعش د زندانونو د کمپونو امن ته خطر پېښوي او سیمه به لا بې ثباته کړي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې تر پرون ماخوستنه د ترکیې ځواکونو د سوریې په شمالي شهر راس العین او تلابیس کې وکلی ونیول. ملګري ملتونه وایي چې په دریو ورځو کې د جګړې له کبله 100,000 وګړي تښتیدلي او د اوبو د یو بند د نړېدو له کبله 400,000 انسانان د څښاک له پاکو اوبو بې برخې سوي دي. د چین او هندوستان رهبرانو ژمنه وکړه چې د افراطیت په وړاندې په مبارزه کې به په خپلو کې همکاري کوي. د چین او هندوستان مشرانو په داسې حال کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې خبرې وکړې چې د کشمیر په لانجه کې د پیکینګ لخوا د پاکستان د ملاتړ له کبله کړکیچ زیات سوی دی. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ او د هندوستان صدراعظم نریندر مودي پرون جمعه د هندوستان په ماملاپورم ښارګوټي کې سره وکتل. چین د نوې ډیلی پر هغه اقدام انتخاب کړی چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه ځانګړی موقف واخیست. د اگست میاشتې د پنځمې د دې پریکړې له مخې د هند تر ولکې لاندې جمو کشمیر به تر ډیره د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي او کورواکي تر ډیره ختمه سوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان د مسکو لپاره د واشنگتن د نوي سفیر په توګه غوره کړی دی. که سلیوان د مشرانو جرګې لخوا تایید سي، د جان هانسمن پر ځای به په مسکو کې د امریکا سفیر وټاکل سي. هانسمن په اګست میاشت کې په داسې حال کې استعفا وکړه چې ویل کیږي هڅه کوي په خپل ایالت اوتاه کې د والي په توګه واک ته ورسیږي. سلیوان به په داسې حال کې د سفیر په توګه خپله دنده پیل کړي چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. په داسې حال کې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو بل پخوانی چارواکی د 50 کلونو لپاره د فوټبال لاړوندو فعالیتونو منع اعلان کړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د دوی فعالیتونه له کوم ځنډ او خنډ پرته مخته روان دي. فیفا تر دې مخکې د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم هم د فوټبال د ښځینه لوبغاړو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. فرشته جلالزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي چې د دې هیواد د فوټبال د نجونو او هلکانو ملي لوبډلو په 2019 میلادي کال کې تر هر بل کال زیات بهرني سفرونه کړي دي. د فوټبال د فدراسیون سرپرست مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یې کلک ملاتړ کوي. کارګر پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې کارونه په منظم ډول روان دي. زموږ کارونه نورمال روان دي. په 2019 میلادي کال کې موږ په ټولو بهرنیو پروګرامونو کې ګډون درلود. زموږ لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې ولوبېدل. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا پرون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پر مخکنی سکرټر جنرال سید علی رضا اقازاده بندیز ولګاوه. د یادونې وړ ده چې علی رضا اقازاده سره له دې چې د فدراسیون د سکرټر جنرال له چوکۍ تر لرې کېدو وروسته د افغانستان لوی څارنوالۍ ممنوع الخروج اعلان کړی و، د آسیایی فوټبال د کنفدریشن د اجرایه کمیټې برحاله غړی و. فیفا په یو بیان کې وویل چې اقازاده د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې لغړو سره د جنسي زور زیاتی په مخنیوي او خبر ورکولو کې ناکام شوی دی. فیفا ویلي چې اقازاده خبر و چې د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم له یو شمېر نجونو فوټبالیستانو سره زور زیاتی کاوه، خو خاموشي یې غوره کړې وه. په بیان کې لیکل شوی د فیفا د اخلاقي اصولو خپلواکي کمیټې ته په څېړنو کې څرګنده شوی چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د لوبډلې څو غړو اقازاده ته شکایت کړی و او ادعا یې کړې وه چې مخکنی رئیس کرام الدین کریم د 2013 او 2013 میلادي کلونو ترمنځ په مکرر ډول جنسي زور زیاتی ورسره کړی دی، او دا هغه وخت و چې اقازاده د فدراسیون د سکرټر جنرال په چوکۍ کار کاوه. فیفا پر اقازاده $1,000 جریمه هم لګولې ده. د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړه چې په هغه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ملي لوبډلې یو شمېر غړو د فدراسیون مخکنی مشر کرام الدین کریم او یو شمېر نور مسؤلان په جنسي بد اخلاقي او زور زیاتي تورن کړل. د دې ادعاو تر خپرېدو وروسته فیفا کرام الدین کریم جریمه او د عمر لپاره له فوټباله منع کړ. د افغانستان ولسمشر وویل چې دا مسأله به جدا وڅېړل سي. د کرام الدین کریم دوسیه لوی څارنوالۍ ته رسېدلې ده، خو دا لا نه ده څرګنده چې څه وخت به محکمې ته ولاړ سي. په رسنیو کې وخت نا وخت د دې پروسې د پڅوالي په اړه شکایتونه خپرېږي، خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سرپرست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د څارنوالۍ د فعالیت په اړه ډاډ لري. کارګر وویل چې دوی خپل کار کوي.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې یو سیستم رامنځته شوی دی، او کله چې یو چارواکی له دندې لرې شي په دې معنی نه ده چې د فدراسیون کار خټه سو.
د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سرپرست مشر وویل د هلکانو د فوټبال ملي لوبډله هڅه کوي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې پلان شوی لارو باسي. یوسف کارګر وویل د نجونو ملي لوبډله به د سه شنبه په ورځ د دوستانه مسابقو لپاره کویت ته ولاړ سي. په همدې حال کې فیفا وایي دوی به د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو د ادعا او څېړنې ته دوام ورکړي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ په کابل کې اکثره ورځپاڼو د انتخاباتو کمیسیون پر مرکزی سرور باندې د انټرنیټي حمله کوونکو د ورستیو هڅو په اړه لیکنی او تبصری خبرې کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
ویسا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ځینو آسیایي هیوادونو هکرانو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سرور د هکولو هڅې کړي دي. وړاندې په مطلب کې راغلي د درملو کمپنۍ انجینران تر اوسه نه دي بریالي سوي چې رامنځته شوې ستونزه حل کړي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د بایومیټریک د مرکزي سیستم د حقیدو په تړاو د کمیسیون د غړیو ترمنځ نظرونه متضاد دي چې د لیکوال په وینا د نظرونو اختلاف د انتخاباتو ملي پروسې ته زیان رسوي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د خلکو رایه وساتي. په سرمقاله کې یادونه سوې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سرور د حقیدو وړ دی او که په امنی تدابیرو خوندي ونه ساتل سي په کور دننه او له هېواد بهر حقیدای سي. سرخط ټینګار کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او درملو کمپنۍ دی په خپلو کارونو کې له زیات احتیاط نه کار واخلي او په کوچنۍ تېروتنې سره دی دا انتخابات چې په سختو حالاتو کې وسول له خنډ سره مخ او نه لنجمن کوي. ماندګار ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې پوښتنه کړې هکران له کوم ځایه او د څه لپاره نازل سول. لیکوال خپلې پوښتنې ته په ځواب کې وایي دا کار د یو ځانګړي انتخاباتي ټیم لخوا کیږي څو انتخابات د خپل ځان په ګټه وکاروي، خو په سر مقاله کې د کوم ټیم نوم نه دی اخیستل سوی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د هکرانو حملې د افغانستان د انتخاباتو لپاره خطرناکې دي او که ورسره سمه مقابله ونه سي کړکېچ به رامنځته کړي. د هشت صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د رایو شمیرل او د انتخاباتو کمیسیون مرکزی سرور ته د رایو انتقال ډیر حساس پړاو دی چې کمیسیون باید په دغه مرحله کې دقت او سرعت عملی کړي. د سرمقاله لیکوال د حقیدو موضوع ته په اشاره سره لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه مهال د خلکو باور بیرته ترلاسه کولای سي چې په دې اړه د عمومي افکارو هر سوال ته ځواب ووایي. د لیکوال په باور که ځواب ونه ویل سي په کمیسیون به د خلکو باور ته زیان ورسیږي او په کارونو کې به شک او تردید رامنځته سي. خو هیواد ورځپاڼې بیا په خپل سر مقالې کې لیکلي چې د انتخاباتو کمپیوټري سیستم له هر ډول سایبري حملې خوندي دی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکایي پوځیانو پر یو پوسته د ترکیې له خاورې د توپ ډزې سوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون جمعه هغه مخکینی راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي کوبانی ښار ته نږدې یوې چاودنې دغې پوستې ته ټکان ورکړی دی. دا په یوه کړکېچنه سیمه کې د امریکایي او ترکیې ځواکونو ترمنځ د کړکېچ خطر څرګندوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تورن بروک دیوالت پرون په یو اعلامیه کې وویل چاودنه د پوستې په 200 متره کې سوې ده. د هغه په خبره ترکان پوهیږي چې په سیمه کې امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل کوم سرتیری ته یې زیان نه دی اوښتی او تر پیښو وروسته له کوبانی شرط څخه نه دی وتلی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان تر پیښو وروسته ټینګار وکړ چې ترکیه دې هڅه وکړي په سوریه کې دیره هیڅ کوم امریکایي سرتیری ته خطر پیښ نه کړي. دا پیښه په داسې حال کې ده چې ترکیه په سوریه کې د کورد جنګیالیو پر خلاف خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. دغه جنگلی د امریکا د متحده ایالاتونو متحدان ګڼل کیږي. بل خو د امریکا دفاع وزارت د سوریې په شمال کې د کورد ملیشه ځواکونو پر ضد د ترکیې له پوځي عملیاتو سره په زغرد مخالفت څرګند کړ. فرشته جلالزی او نورو تفصیل.
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات بند کړي. د امریکا دفاع وزیر پرون د ترکیه د دفاع وزیر خلوص اکار ته ټلیفون کړی او خبرې ورسره کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر له ترکیه لوري غوښتنه کړې چې د سوریه په خاوره کې د خپل عملیات ژر تر ژره بند کړي. په سوریه کې د ترکیه د پوځي عملیاتو له پیل راهیسې دا د امریکا تر ټولو څرګند مخالفت دی. ترکیه د اکتوبر په 9 د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات د هغو کورد ملیشه ځواکونو پر ضد کمپاین بل سوی چې په وروستیو 5 کلونو کې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګېدل او له امریکا سره یې اتحاد درلود. د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون وویل چې د دفاع وزیر مارک اسپر خلوص یا کارته په وضاحت ویلي چې واشنگټن په سوریه کې د ترکیه له پوځي عملیاتو سره مخالفت لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې په سوریه کې د ترکیه پوځي عملیات هغه پرمختګ چې د داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې شوی متضرروالی سي. د امریکا متحده ایالات اوسمهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د پینټاګون ویان ویلي چې د امریکا دفاع وزیر تاکید کړی چې ترکیه باید خپل پوځي عملیات د دې لپاره هم ودروي چې په سوریه کې میشتو امریکایي ځواکونو ته ضرر ونه رسیږي. د پینټاګون ویان ویلي چې د امریکا د دفاع وزیر ترکیې لوري ته څرګنده کړې چې واشنگټن له انقرې سره خپلو اړیکو ته ارزښت ورکوي، خو په سوریه کې پوځي عملیات حتی د انقرې لپاره جدي عواقب درلودلی سي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. د امریکا د دفاع وزیر د ترکیه د دفاع له وزیر سره په ټلیفوني مکالمه کې په سوریه کې د خپلو میشتو اسکر